افغانستان کې د شپې نه بجې شوې تاسو زموږه کله زده رادیو نورې او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ څپو نه شپږ شیوش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپا دول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو حکومت د حج د سګنې مراسم لپاره د سړي سر لګښتونو کې چندن اعلان کړ د طالبانو د ارشاد د حج او وقف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل هر حاجی به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,800 ډالر پرې کوي هغه ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالر اضافه پیسې ورکوي هغه ډاډ ورکړ چې د حج د مراسمو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي د ده په وینا د شاوخوا 1500 افغان حاجیانو نیمایي برخه به د آریانا افغان د هوایي دولتي شرکت او پاتې نیمایي به یې د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي او بیرته راستانه کړی شي د طالبان د حکومت سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې د لواطت په قضیه کې یو تن په دروغ وهلی دی سترې محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دې کس ته د 1.5 دروغ پاګو میاشتو حبس سزا ورکړ شوی خدای نه دی ویلي چې آیا د کس په مهزر کې په دروغ حل شوی او کنه د طالبانو لوی بشر مله هیبت الله خونزاده په یو وینا کې چې روانه ونې خبره شوه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي هغه په خاص ډول د اخلاقي سرغړونو لپاره د سنگسار او په مهزر کې د دروغ په وسیله د وهلو د حکم پر تطبیق ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون د طالبانو د لوی مشر د څرګندولو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ملګري ملتونه به د طالبانو له خوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلند له کبله سخته اندېښنه لري په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعانو هم د طالبانو د لوی مشر وینا ته توند خبرګون ښودلی و چین له پاکستان څخه غواړي چې په دې هیواد کې د شنه انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې نن د شنه انجینرانو د موټرو پر کاروان په موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه شوې د یوې میرمنې په ګډون 15 تنه شنه انجینرانو او یو پاکستاني ډرایور ووژل شول د دې برید مسؤلیت روسه کمیډلې نه دی منلی له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په بیان کې ویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړې او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي امنیتي چارواکي وایي چې د چینایان له اسلام آباد څخه د کوهستان د اسوه بند ته روان وو د 2020 کال په جولای کې هم د په داسوه کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته تبرید کې د نهو چینایانو وګړو په ګډون ټول 14 کسان وژل شوي وو چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پک په نوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي پر دې سربیره لدی وړاندې هم پر دغه لار په انجینرانو باندې حمله شوي او د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکاو ته په یو نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنې کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره بیولې دي دا د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش ومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم ونیول شو د تورن کسانو خپلوانو او ګاونډیانو ازادي راډیو ته وویل شو د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه او څو شاوخوا سیمو کې د قانون تنفیذ ځواکونه د دې خلکو کورونو ته ورغلي دي او یو شمېر کسان یې د پښتنو لپاره اوزو ته وريدي د وحدت په نوم دوشنبه ته په نږدې سیمه کې پولیسو پرونه د تورن دیو تورن کس مور ورونه دوه ترونه او نور خپلوان ونیول د محمد صابر فزوف په نوم دیو بل تورن کس بیا یو شمیر خپلوان هم نیول شوی دی د تاجکستان دولتي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه اوریدل شي
پلا
وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکې کړو چې یو ځلی بیا د طالبانو د لوی مشر ویناو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې ملګرو ملتونو څه ویلي دي او د طالبانو مشر څه ویلي دي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. پاکستان ته به هم ورشو د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو.
منګه پیدایش دلته سه حساب خاور کو افغانستان کې پولیس مګه منګه نسته کاروبار به کې نسته بس دغه د دومره ټاکه پوګه کو بس پلین چلو.
دغه افغان کډوال دی چې دوی تمه ده د پاکستان حکومت پر روانو میاشتو کې له دې هېواده په زور وباسي. په دې اړه به وروسته درسه نورو جزئیات هم ولرو. کندهار ته به هم وشو چې هلته د یو ډول وضو روزل پیل شوي دي.
د ماشو د شپېشتو پرور ورکوو، د ورځې د شپې دخوا جواري و کنجاره ورکوو، د وخت په تېرېدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کوو.
او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن وکولای شو چې هندستان ته دوه دی او پر وړاندې ماتې ورکړي. دا چې افغانستان به د دې بریا سره وروسته وکولای شي د 2020 کال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. او کنه وړاندې په درته جزئیات لرو، نور مسالې به مشتمل تیار وغواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر د روسي ترګندونو په اړه خوشینه خودلې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو غږیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې به ټلویزیون دور زیوړاندې خبر کړی ویل دي په خزو بعد د سنگسار او دروهلو سزا پلی شي. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستیال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرې کړي. د ملا هیبت الله د ترګندونو ته په خبرګون کې ویل دوی په افغانستان کې د خزو د حقونو د برابرۍ لپاره شرون ته دوام ورکړي. تفصیل امید زهر مل لاور.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې چې ویلې دي په خوځو به د سنګسار او درو وهلو سزا پلي کړي خورا نهیلي کوونکي بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسیال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې دا څرګندونې مایوسه کوونکې وبللې، خو زیاته یې کړه دوی به په افغانستان کې د خوځو د حقونو د مساوات لپاره خپلو هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
اټس اکستریملی ډیسهارټنینګ
دا خوره نه هلي کوونکې دي. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ د طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له خصوص سره د ناوړه چلند پاړه په پرلپسې توګه خپل اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپلو فشارونو ته دوام ورکړو او د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هېوادونو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ویزیون د طالبانو مشر ملا هبت الله ته منسوب غږ خپور کړ چې پکې هغه وایي په عام محضر کې به ښځې د سزا په ډول سنګسار او په درو ووهل شي. که څه هم د دې غږیز کلیپ د ثبت کړنې توضای معلوم نه دی، خو نوموړي دا څرګندونې لویدیز ته په خطاب کې کړي، چیرې چې ملا هبت الله ځان د انسانیت ژغورونکی هم بولي. هغه په دې خبرو کې لویدیز سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداری هم ورکوي. د ملا هبت الله د څرګندونو په افغانستان کې دننه او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقونو د مدافع بنسټونو غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو بیلابیل ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو د ملا هبت الله دا پیغام په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خپور شوی و د طالبانو حکومت لوري په عام محضر کې مجازات له بشري حقونو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته تر اوسه په عام محضر کې د قصاص درې پیښې عملي کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د خلکو اعدامول بشریت ته سپکاوی بللی. د بنسټونو دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو. د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخامخ دي او تمه ده چې په دې روسیو کې د دوی هغه کارتونه ختم شي او بیرته افغانستان ته راولېږل شي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د کډوالو د ایستلو دا پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواده د افغانانو ډلهیز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقونو د قوانینو له مخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې هغه شمیر کډوال چې په دې وروستیو کې کارتونه ختمیږي د پیوار کارتونه او دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي. تاسو کولی شئ د دې راپور بشپړ جزئیات ازادي راډیو په پاڼه کې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان 50% وګړي له رواني نارامیو سره لاس او ګریوان دي. دا چې ولې او څنګه ورزو مې څرمن نه جزئیات وره.
د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ایز مدیر ډاکټر حنان بلخی وایي د افغانستان 50% وګړي رواني نه آرامیو سره لاسو ګریوان دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور کې د خپل یاد مدیر لقب لیکلي د حال د خلکو په وضعیت اغیز کړی او د دوی رواني روغتیا ته د زیان رسولو تر څنګ کې دوی د نشې توکو کارونې ته مجبور کړي. د راپور کې لیکل شوی چې ډاکټر حنان دا څرګندولې تیره اونۍ د اترش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو له نشې توکو سره د مبارزې په وشپېتمه غونډه کې کړي. دا غونډه د افغانستان ټولنه د بحران ژوروالی رواني روغتیا او د نشې توکو د مصرف له امله رامنځته کیدونکي اختلال فلج کوي تر عنوان لاندې د روغتیا نړیوال سازمان له نشې توکو او جرایمو سره د ملګرو ملتونو دفتر اروپایي ټولنې او جاپان لخوا جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې په نشې توکو د روغ او د رواني روغتیا په اړه د همغږي بیړني اقدام ټینګار شوی او تر څنګ د وقایې او درملنې په برخه کې د متخصصو روغتیایي کادرونو کمی ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې وافان چې د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته کډوال شوی او هلته په نشې توکو روږدی شوی او اوس بیرته خپل هیواد ته راغلی وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دی. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډېر خفه یم افغانستان ته بیرته راغلم دلته وضعیت ډېر خراب دی حیران یم چې څه وکړم ډېر ځورېږم اوس ته درملنې لاندې یم کله کله راباندې حمله راځي بیا ډاکټر ته زما سره خبرې کوم راته درمل راکوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر رواني ناروغۍ اخته کسانو ته د درملنې بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د کابل د رواني ناروغۍ روغتون کې متخصص ترینر ډاکټر ایمل صافی وایي په ورځني ډول له هغو 250 ناروغانو چې روغتون ته ورځي له ډلې 150 تنه رواني نه انډولي لري او له نشې توکو هم یو یې کاروي.
تاسفانه زموږ په ټولنه کې مخ په زیاتېدو ده. بدبختانه دا روسي مهاجرتونه چې دي دا هم یو فشار دی ډېر زیات د اقتصادي ناورین چې دی د کار نشتون چې دی همدارنګه ټولنیز او اجتماعي فشارونه چې موجود دي. نو زمونږ روغتونونو ته زمونږ کلینیکونو ته په ډېری تعداد سره مریضان مراجعه کوي. که په مثال په توګه وړاندې کوم تقریبا په 200-250 ناروغان معاینه کیږي یا ارزیابي کیږي د هغې د جملې نه تقریبا 150 داسې وي چې په رواني اختلالاتو جملې نه په احتیاط باندې هم اخته وي.
که څه هم اوس مهال په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو تازه شمېرې نه دي خبرې شوي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د تېر کال په سرطان میاشت کې په دې هېواد کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو شمېر 3 میلیونه تنه اعلان کړ او ویل دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده. یوناما دا هم ویلي وو چې له دې شمېر روغ د کسانو یوازې 1.5 زره تنه د احتیاط پرېښودو اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته
وړاندې په افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د بریا په اړه هم درڅه روستي جزئیات درکړو. خو تر هغې وړاندې ورزو یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. له بلې خوا قطر ویلي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پرېکړه لیک به په دوحه کې پر روانو خبرو سمدستي اغیزونه کړي. ورزو تفصیل احمد تکل لورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل ورسته لدې چې حماس د اوربان غوښتنې رات کړي، نو اسرائیل به هم د اوربان لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاوه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو وویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتوالۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرائیلي برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز راډیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشې کېدو غوښتنه کوي، حماس ډله نوره هم زړوره کړه او ځکه یې دا طرحه رد کړې. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کبله چې حماس ډله یې پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو، په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشې کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن له خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبي ښار رفح کې له ځمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه، د اعتراض په توګه واشنګټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو وویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنګټن په وخت سهار سره وګوري.
و موریدل چې اسرائیل ویلی په غزه کې د حماس ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکوي، ول بلې خوا قطر به ویلی چې د اوربند غوښتنه یا مسوده چې دغه تصویب شوې ده پر د سولې پر خبرو باغیز نه کړي. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. افغانستان وکولای شو البته د فوټبال ملي ټیم وکولای شو چې هند ته ماته ورکړي. همداسې باز موږ سپورتي خبريال بختيار ساحل سره د ټلیفون په کرخه د ساحل سره تاسو ستړي مشه په خیر راغلي کړه دغه بریا جزئیات را سره شریک کړي.
سلامونه مې ومنه. رښتیا هم افغانستان د فوټبال په لوبو کې نن یو تاریخي لوبه کړې ده او وی کولای شو چې هندستان ته په هندستان کې ماتې ورکړي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شوې وه، د هند په اندرا ګاندي لوبغالي کې هندي لوبډلې د افغان لوبغاړو د لومړی پینالټي عمل وکړ شو چې د لوبې په اول نیمایي کې ګول ووهي. په د لوبې پاتې دیرشمه دقیقه کې هند ګول ووهه. لږې وروسته بیا د لوبې تر دوام پورې پاوله پاړۍ کې افغان لوبډلې کم ګول ونه کړی شو. لږې وروسته بیا د افغانستان لوبډلې وکړی شو چې د مساوي ګول د لوبې په اویاویمه دقیقه کې ترسره کړي. د دین وروسته په اویایمه دقیقه کې دغه ګول رحمت اکبری ووهه او لږې وروسته بیا د لوبې په اته اتیایمه دقیقه کې د هند لوبغاړو د پینالټي شوټ لامل چې هند پینالټي شوا وغینه افغان لوبغاړو بیا دغه دویم ګول په اته اتیایمه دقیقه کې ووهه او په دې سره هند ته په هند کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. باید یادونه وکړو چې روانه ونه افغانستان او هند په سعودي عربستان کې د افغانستان په قربتوب سیالي درلوده چې 0-0 پر وړاندې مساوي شوې وه. اوس د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته افغانستان څلور نمرې یا امتیاز ترلاسه کړل چې اوس د نمرو په درجه بندۍ کې چې افغانستان په الف ګروپ کې قرار لري. لکویت څخه افغانستان مخکې لاړ. لقطر نو وروسته د لکویت نو وړاندې په ګروپ کې قرار لري. افغانستان اوس د دې چانس لري چې د آسیا ملتونو جام ته کوالیفای وکي، خو په دې شرط چې افغانستان خپل را روانه دوه سیالي وګټي. د افغانستان راتلونکو سیالي به د جون په میاشت کې وي د قطر هیواد پر وړاندې، او بل سیالي به په همدې میاشت کې د کویت پر وړاندې وي. باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان قطر ته خپل لومړی سیالي بایللې وه او کویت ته هم بایللې وه. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان لومړی بریا ده، او د یوې بریا او یو مساوي لامل یې په درجه بندۍ کې نمرې څلورو ته رسیدلې دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل هرات لوی الار شوې د ترسکون کوله خو تړل شوې و. د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. د فراه ولایت د بالا بلوک لوسالې یو ځای مشر یو شمیر ترانسپورتي شرکتونه زده رډیو ته خبره تایید کړه. دغه لوی الار پرون رس له هغه د ترسکون کوله خو تړل شو. د فراه د بالا بلوک لوسالې یو شمیر سدونکو اعدا وکړه چې د طالب وسلوالو لوري د دی ولوسالې درې وسیدونکو ټپيان شول. تفصیل په راپور کې
سیمه ایسو سرچینو ویلی چه ده هرات کابل لویالار نن سی شنبه ده ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دغه لویالاره ده دوشنبه پورست ده فرا ولایت ده بالا بلوک ولسوالی ده یو شمیر کروندګرو او د ځمکو لرونکو له لوري ده طالبانو لخوا ده دریو ځایو اوسیدونکو ده ټپي کېدو په اعتراض کې وتړل شوه. لرونکوونکو په دې لویالاره کې ټایرونو ته اور اچولی وو، او په یوه ویډیو کې چې خپره شوې وه په فرا کې د طالبانو د والی او د بالا بلوک د ولسوال د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ د کنسک کلي یوه قومي مشر حاجي خدایداد ازادي راډیو ته وویل د هرات کابل لوی لار چې د ده په خبره د یو شمېر ځوانانو لخوا تړل شوې وه بېرته پرانیستل شوې ده.
یو سوی تفاهم رامنځته شوی و، نو موږ د دې کلي سپینګیري ولاړو لار مو خلاصه کړه.
حاجي خدایداد وایي دغه لویه لاره د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. هم غوښتل په دې اړه نور جزئیات له لاریونکوونکو وپوښتو، خو بریالی نه شولو. په فراه ولایت کې د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په یوه سوري پیغام کې د هرات کابل د لویې لارې پرانیستل تایید کړل. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس له لوري په خپور شوي خبر کې چې د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور د رئیس جمال سباون لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوی دی، د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دریو تنو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دورمو شورا قومي مشرانو او د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو په منځ کې تو بیا د ستونزه هواره شوه. دغه خبري اژانس د بالا بلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال سعد له قوله ویلي چې د ځمکې پر سر د خپل منځي شخړې له امله درې تنه په مرمیو زخمي شوي، خو په دې اړه چې دا ډزې د طالبانو یا د نورو خلکو لخوا شوي جزئیات نه دي ورکول شوي. د بالا بلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې ولسوالۍ د کنسک کلي د یو اوسیدونکي په وینا د طالبانو له لورې یو پلاوی ورغی څو د دغه کلي د ځمکې سروې وکړي او دولتي او شخصي ځمکې تفکیک کړي.
و موریدل چې د کابل هرات لوی لار چې د ترسکون کول خو تړل شي او نن د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. بل پلو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وايي په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې د شری اسرخ کان ناروغي له امله دروښته نمر شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې د شری نګدې 4900 نوې شکمنې پیښې هم ثبت شوې. تفصیل په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په 13 فبروري میاشت کې د دغې ناروغي له امله درويشت نمړ شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي چې د 2023 کال په فبروري کې په افغانستان کې د شری 4615 نوې شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دا د 13 میاشتې په پرتله پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. یاد سازمان دا هم ویلي په 2023 کال کې په ټوله کې د شری 8415 شکمنې پیښې چې 35 د مړینې اړوند وې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان په دې وروستیو کې په شری اخته شوي ازادي رادیو سره د یاد ناروغۍ د نښې نښانو په اړه خبرې کړي. د کابل یو تن اوسیدونکي ابوذر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زما لور شری نیولې وه، له خولې یې پیل شو او له درې ورځو تبې او یخنۍ وروسته یې د هغې مخ ونیوه. ډاکټر پوه شو چې شری لري. تبه او زکام یې درلود، ځان دردي او سردرد یې درلود، خو مخ او بدن یې چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی، خو خوله او ستونه یې اوس ښه شوي دي.
نوید چې دوه لوڼې په دې ناروغۍ اخته شوي هم ورته کیسه لري.
د دوه میاشتو په موده کې زما دوه لوڼې په شری اخته شوې، یوه یې اته میاشتنۍ او بله نږدې او کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه، او ترور یې له مخکې شری درلود. له هغه ځایه زما لور هم ونیوله او وروسته زما اوه کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا دولس ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغیو د برخې ډاکټران وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ارزانه طریقه، ارزانه طریقه د واکسین اخیستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم، کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغۍ باندې اخته کیږي، که چیرې د ماشوم وي، باید موږ تاسو دغې ته اجازه ور نه کړو چې مکتب ته لاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي چې نور ماشومان پرې اخته کړي او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته باید لاړ نه شو. که چیرې دغه کارونه موږ وکړو، زه مطمئن یم چې د شری ناروغۍ څخه نه، بلکې نور ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو.
هغه همداراز ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه، کاچوغه او د خوړو لوښی باید جلا شي، میوې، سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې شری یوه ساري ناروغۍ ده او له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
اوس به هم د افغانستان په اسول کې کندهار ته ورشو چې هلته د خارجي وضو د نسل روزل او ساتل پیل شوي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د کندهار پټان ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلوېښت بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسول بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندوستان څخه راځي، خو په وینا یې اوس یې دغه وزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه یې راوړل ستونزمن دي. دی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته واده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسلی بزې دی چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې دي تر څو دلته نسل ونیسم، چیچی ونیسم، تر څو په هیواد کې مو نسلی حیوانان ډېر سي. دا پر وخت تقریبا څلور سیره شیدې کوي. انشاءالله نور هم پراخو د خیر. په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیټل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي، په کال کې دوه ځله لنګیږي، چې هره بزه دوه دوه بچي کوي.
د دغه فارم کارکوونکی حضرت چا وایي دا بزې د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې دوه ځله بچي پیدا کوي او همې شیدې زیاتې دي. د ده په خبره دا وزې که چیرې ښه وروزل سي د ورځې پنځه لیټره شیدې کوي، چې دا د ځینو غواګانو تر شیدو هم ډېرې دي، او دغه راز په دوه کاله کې یې غوښه پنځه اتیا کیلوګرامه ته رسیږي.
دا څلوېښت دانې بزې دي، نسلي بزې دي. دا په شواروز کې پنځه منه شیدې کوي او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې د بچیانو دپاره استفاده کیږي، او روزنه یې داسې ده چې د ماشو د شپشتو پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو. د وخت په تیرېدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي، مکی، چینی، بیټل او راجپوري د هندي وزو نسل دی چې له یوه کال راهیسي کندهار ته ځینو سوداګرو د سمپل په توګه راوړي، خو اوس یې غوښتونکي زیات شوي دي. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه سته چې لا هم مخ پر وده دي.
درې فارمونه سته، غټ فارمونه او کوچنی فارمونه مې کېدای شي زیات وي، خو کوچنی فارمونه د 50 پر زیات وي چې خلک په شاخته دي لږ بزې ساتي، چې په هغه کې هم تقریبا ګلابي بزې دي، بلک بنګال دي، جمعپري دي، بیټل بزې دي، په هغه فارمونه کې ساتل کېږي. انشاءالله ته اوس نوي دي، تر اوسه پورې هغه تولید نه دی شروع کړی، خو بیا هم دا بزې ته روان دي. فارمونه خو تر خلکو ژر کړي دي، سمه ده بزو ساتلو ته نو ان شاء الله چې خلاص سمه گزاري کی نو درې فارمونه نو څه پرمست سبب سي ان شاء الله چې پخې کې وځي ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنیو چرګانو او بزو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسۍ، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سي، څو نسلونه یې